سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله کولای شئ هم د شیبه د ازادي رادیو پر ازادي رادیو پر چپو سربیره هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه واوري او وګوري. په لپه خبرونه کو د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالانې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. د مرکز نن په بیان کې ویلي دي چې طالبانو که هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمی تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل، خو راډیو لا هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤلانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې راډیو نشي پرانیستلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایکندي کې د سیمه ییزې راډیو تړل تر رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د عملی غندلی دی. طالبانو لا د دې راډیو د تړلو په اړه تفسیر نه کړی. مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو لاغې ډلې بدخشان کې یو راډیو تړلې وه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګېدلې چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د نمړنیو راپورونو پر اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او 1600 تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکن کې لړزې حس شوې دي. په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابله بیرنی حالاتو ته د ځواب لپاره توظیف شوې دي. د دغه پیخي څلورشتنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړي او جدي پاملرنې لاندې دي. چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي، مګر د ګودام دقیق محتویات چې د انترو لوجست غپنوم باندې د شرکت لخوا اداره کیږي نه دي په ډاګه شوې. تر نن سهارا د نګورو کراباغ له سیمې څخه څه باندې 15 زره کسانو کډه کړې ده او ارمنستان ته تللې دي. دا خبره د ارمنستان د سرسم نیکول پاشانیان ویاندې نازلي بغدار سریان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمني چبره دي، د کډوالو شوو کسانو دغه نوې شمېرې د څرګندوي چې د دې لانجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو وغوښتل د چې سیمې ته څارون کې ماموریت واستوي څو بشري حقوقو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد له کډوالو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د روغتیايي د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاوند مرسته اعلان کړه. د برېټانیا حکومت په خپل ویبپاڼه په ویلامه کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي د دغه مرستو د وی برخې ترلاسه کولو لپاره په د طلبه کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې د غبنسټونه کولای شي له په زرګونو ماشومان او ځوانان سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونه مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومان شمیر نه دی ښودل شوی، خو په ټوله کې ویل شوی دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او تنکي ځوانان چې په برېټانیا کې میشوي د رواني روغتیا په بیلابیلو برخو کې ملاتړ ته چارتیا لري د خدمات ترلاسه کولای شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې برا سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجیهي صندوق یونیسف ویلي دي چې په تیره گیس میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږ ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې علت یې طالبانو څه ښودلی دي وړاندې په راپور او همدارنګه جزئیات به یې په تحلیل کې درته ولرو. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې د ایران حکومت داسې اوکراین افغان کډوالو ته هلته جوړه کړې ده او ویلې دي چې دوی انیشتې هغه 15 میلیون افغان کډوال د ایران له خوري باسي چې په دې هیواد کې میشتي. د چې اوس مهال هلته په ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او کدا افغان کډوال د ایران څخه راوستل شي چرته به سي په کوم ولایتونو کې به مشت کیږي او لکه مستونز سره مخ دي وړاندې به جوسیات درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د فریډم نو د هغه راپور په اړه باندې به هم جوسیات درکړو چې وای په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالانی د نیولو په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه تاشکند به هم ورشو چې هلته د چاودنې په وجه باندې چې په ګودام کې رامنځته شوې د وژل شوو کسانو او همدارنګه د ټپیانو وروستۍ شمېرې به هم در سره شریکې کړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافي او قا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو نه پښپګو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوې دي. د دغه مرکزونو مالی لګښت یونیسف ورکو ورزو حساب تلاشته تلاش صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي کې تاسو راته وایي چې دغه مرکزونه ولې تړل شوې دي او طالبانو سره کې تاسو خبرې کړي وي جواب یې درته څه و؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 هغه ولایتونو چې د دوی پکې دغه مرکزونه فعال وو په شپږو کې د نجونو پر وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه دغه تربیه معلم چې ورته وایي دا تړل شوي دي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې دغه مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د راپور پر بنسټ له ډلې په شپږو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو مسؤولانو په امر دغه مراکز تړل شوي دي. په راپور کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شوی راغلی چې د دغې پرېکړې له امله 680 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2683 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤولانو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په راپور کې د هغو شپږو ولایتونو نمونه نه دی راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تېر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته چې د ښځو په زده کړو بندیز ولګېد دا هم له بده مرغه د کورنۍ لخوا اجازه ورنه کړل شوه چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او دغه مرکزونه چې اوس تړل شوي دي دا ډېره بده پرېکړه بولي او وایي چې د هغو زده کوونکو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا لاره پاتې وه دا لاره هم ورباندې وتړل شوه. د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکنډي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې دغه مرکزونه لري. د طالبانو حکومت وایي زبولا مجاهد د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تېره ورځ د افغانستان
فکر کوم چې زموږ اړیکه د حسیب تلاش سره پرې شوه. کور مودان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د راپور جزئیات چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبان لخوا په شپږو ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع تم کېږو. د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال ابراهیم شینواره هم را سره په مجله کې مل دی. شینواره صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې راته تاسو دا وایست چې د زده کړو په برخه کې د طالبان بانو دغه اقدام چې اوس دوی په شپږو ولایتونو کې د یونیسف دغه پروژه چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې کار کولو د اقدام کړی دنه روسي اقدام بوي او ظاهرا داسې ښکاري چې له دې وروسته به په دې برخه کې نور هم دوی داسې یو اقدامات وکړي. ساسي پان باندې دغه اقدامات هغه هیلی چې افغان نجونې په تمه دي چې ورځ به ښوونځي خلاص شي او دوی به وکولی شي بیرته به ښوونځي ته ستنې شي څومره ماتوي او له منځه وړي؟ شنیوار سب زما غلری
او قطع قطع کی
میره بانی مکساسی غگورو
اول خو تاسو ته د زادی راډیو ټول ګران اوریدم سلامونه وایم. او دوه مسله ده چې دا خو نوې خبره نه ده، نو دا حکومت چې من سره غلې ده ټول تمرکز هم ده چې د جنکو خزو په وړاندې نوې نوې محدودیتونه وځي کی مشخص دې موضوع ته راشو. نو اول خو د نجونو زده کړه ډېره مهمه ده، ډېر دینه چې ښځې اول سړی امپاور شي او تقوی شي او د ټولنې په پرمختګ کې برخه واخلي بله چاره نشته. ټوله دنیا هم د دې شاهده ده. کوم هېوادونو کې چې ښځې د کار او تعلیم ډګر ته راوتي دي هغه ټولنې خوشبخته شوي، سوکاله شوي، باثباته شوي دي. او دویم مسله، که چېرته غواړو چې د ښځو تعلیم وي نو هغه بهترین بدیل په افغانستان باندې ټولنو کې چې کلتوری اساساتونه پښته د خزینه خونځو لپاره یا د نجونو د خونځو لپاره خزینه معلوماتي او بخیل اساسي ضرورت ده او ترڅو دا بهانه نسی چې موږ کلتوري مسایل د خدای بهترین د حل لار ده نو دا لار چې بندي معنا چې مشکل نه هري او درې مسله چې ولې کدا کار کوي په دې مونږ نه پوهیږو ځکه چې د اسلام له نظره د سلیم عقل له نظره د افغانستان د ټولنې د ضرورت له مخې او د ټولې دنیا تجربې له مخې د جنکو زده کړه یو حیاتي ضرورت دی او د ټولنو په انکشاف او ثبات کې د کورنۍ په خوشبختۍ کې او د ځوان نسل په فکر روښانتیا او مسلکي وده او راتلونکي
شینواره صاحب طالبان په ښکاره باندې د موضوع نه رده یو دوی همیشه تاکید کوي چې په اسلام کې د نجونو زده کړه فرض ده او دوی په داسې یوه طرحه باندې کار کوي چې د هغې له مخې وکولی شي مناسب محیط د زده کړو لپاره رامنځته کړي. تاسې په پوهنې وزارت کې ډېر وخت کار کړی دی، ستاسې په اند باندې د یوې طرحې جوړول یا د یو مناسب چاپېریال رامنځته کول د نجونو لپاره په داسې حال کې چې تر دولسم ټولګي دوی لالکانو الکانو بیل درس وای ام دومره وخت نیسی ک دوی تر شای نوري سیاسي پل ملټوي؟
زما فکر خو یو تر هي اور از غاړي ځکه خو ماره وزارت کې موینو مم سر پرستم مون یو ډیر جامع ریفورم وکړ چې یو کتاب هم به وټ کو درس نشم مخه او په کوم د څلوې هم ملکونو تعلیم سیستمونه ولستل داخل کې خارج کې به حد ډیر مشوره وکړي بحثونه مو کړو ورکشاپونه دایر کړو نظریات مو اخصل برین سټورم زو وکړه اگر د ټول پروسې ادرمشت کې مونږ یو جامع طرحه جوړ کړو د ټول معرف ته پاره شي دوه د صحیح لرلې د خونکو دروزنو شمول نو که څوک زدوی ته په اخلاص افر کوم که چیرې د طرحه غوړي زی ورته وش پکې لیکم طرحه څه مشکل نه ده او چیلنج مر کوم چې د اسلام د افغانستان د کلتور د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د شرف سره مطلق مطابق وي همداسې د طالبانو وړیا مفت د افغانستان د خدمت په خاطر طرحه مشکل نه ده حتمن دوی کوم سیاسي مشکل لري او یا کوم سیاسي اجندا د دې لپاره لري مګر هغه نه غواړي ملت سره شریکه کی نو بهانه دا جوړوي چې طرحه باندې کار کوي یو دولت
شینوار صاحب اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې طالبان په دې برخه کې پل جوړوي چې موږ طرحه باندې کار کوو طرحه جوړوو مناسب چاپېریال رامنځته کوو ظاهرا داسې ښکاري چې عامو خلکو ته هم دا موضوع معمولي شوې ده او دا چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي یا لورګانې ښوونځیو ته نه ځي عادي یې ګڼي که دغه مسله هم داسې دوام وکړي طالبان پلمې ولټوي او خلک په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان بالاخره دې ته راضي شي چې ښوونځي پرانیزي که دا نجونې همداسې بې سواده پاتې شي په راتلونکي کې هغې څومره ده او دغه ټولنه څومره د همدغې نجونو په شتون کې بربادۍ طرف ته تللی شي؟
نو ستاسو پوښتنه خو ډېره مهمه ده، دوه برخې لري. اول دا چې خلک ورو ورو عادت کېږي، خلک خو مظلوم دي، خلک کول ژوند خطر کې دی، اقتصاد نه لري، لږې د خطر سره مخ دي. نو که خپلو ولایتونو ته وګوري دا د نجونو زده کړه چې یو بنیادي اولویت دی، دا ورو ورو رشته هم هېرېږي. مګر دا خو د حکومت وظیفه ده چې د خپلو خلکو د خپل ملت د راتلونکي یعنی اوږدمهاله راتلونکي نیکمرغي په پام کې ونیسي او لکه مور پلار چې دولت مسؤول دی همداسې حکومت د ملت مسؤول دی. نو باید پرې نه دي چې خلک ورو ورو دا مسله هېره کړي او هغه خپلو نورو بنیادي او عاجلو ضرورتونو ته توجه وکړي. اګر چې هېره به هم نه شي ځکه اوس خلک بیدار شوي دي او د جنکو هلکانو د تعلیم په اهمیت پوه شوي، خو زمونږ غږ به بیا هم په موجودو چارواکو وي ځکه دوی چې اوس مسؤول دي نو چې صلاحیت لري مسؤلیت هم لري او دا مسؤلیت نه یوازې چې دنیایي مسؤلیت لري اخروي مسؤلیت هم لري ځکه د یو انسان روښانول د ټول جامعې روښانول دي.
شنیوار صاحب که دغه برخې بلم لنډ راته ځواب کړئ چې که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي او نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي څومره په آینده کې د افغانستان نسلونو د شاته پاتې کېدو سبب ګرځي؟ یوازې نجونې نه، حتی نارینه او په ټولنه کې اغېز څومره ژور ده؟
او دې خو ما چې تحقیقات کړي دي او د نورو دنیا تحقیقات مې لوستي، یعنې مخکې مې وویل که یوه جنۍ باسواده شي 15 نسله خوشبخته کېږي. د مملکتونو په سیاسي ثبات او امنیتي ثبات کې هم چې طاقت شي هغه ځایونو کې چې ښځې باسواده دي ثبات او امنیت ډېر زیات دی. همداسې اقتصادي انکشاف د ټولنې نیمه برخه ده، نو که د سړي نیم بدن فلج یا نیم روغ یا نیم هم ژوند نشي کولی نو د جنکو په تعلیم یافته د یو هېواد اقتصاد 50% مخکې ځي. همداسې د اولاد په تربیه، که چیرې جنکۍ تربیه شي د دوی راتلونکي اولادونه به ډېر روښانه وي، سوله دوست به وي، وطن دوست به وي، انسان دوست به وي. د تعاون او مینه او محبت او همکاری په روحیه به وروزل شي. نو د دې زیانونه داسې یو اړخیز نه دي، رواني، اقتصادي، اجتماعي، بشري، سیاسي او ضرر یوازې د کورنۍ ته نه، ټول افغانستان ته او حتی ټول بشریت ته دی، ځکه افغانستان اوس یوه جزیره نه ده، د ټولې نړۍ د بدن یوه فعاله برخه ده. نو د دې ضرورونو ټول اړخونه باید وسنجول شي او دا محترم مسؤولین یو مسؤولانه تصمیم ونیسي چې هم ملت ته یې مخسپین او هم خدای ته.
ډېر زیاته مننه کورودان. د پوهنې وزارت پخنۍ مرستیال ابراهیم شینواری و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجوهي صندوق یونیسف د هغو ټولګیو په اړه باندې چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې کار کوو د هغې تړل کېدو او په ټوله کې د تعلیم د ارزښت په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړ. افغانستان کې پاتې کېږو. د ایران حکومت د یوې نوې کړنلارې په پلي کولو سره غواړي له خپلې خاورې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلار بشپړه شوې او ژر به پلی شي. ورزو لیمی سپیڅلې تلی مجانی تاسیم ستړي مو شي، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو ته حتمن دغه کړنلار به په لاس درغلی وي او دغه کډوالو سره به مو هم خبرې کړې وي. تاسو که په دې اړه نور جزئیات راکړي.
تیرا مننه فردا جان. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ایران حکومت له خپلې خاورې د میلیونونو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کوي. د دغه حکومت د کورنیو چارو وزارت وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې له ایران نه هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. ښاغلی وحیدی ویلي دغه کړنلاره جوړه شوې او ډېر ژر به پلی شي او د پلی کېدو وړ به وګرځي. ښاغلی وحیدی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول ایران کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني ډول ژوند کوي. دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلند څخه ډېر زیات شکایت کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د ایران چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له ایرانه چې تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي دا یې هم راته ونه ویل. خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي وو چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 څخه زیات افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. له ایرانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو دا خبر په داسې مهال کې خپرېږي چې مخکې له افغانستان څخه یو بل ګاونډ پاکستان نه هم د افغان کډوالو د نیونې او ویستلو راپورونه خپاره شوي وو. په دې راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې کډوالو کې هغه افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد د استوګنې لپاره لري، خو پولیسو ترې اخیستي او پر اسنادو منکر دي. د کډوالو نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2020 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 70% ایران، 80% پاکستان او 10% ترکیه ته کډوال شوي دي. فرید جان،
ډېره زیاته مننه کورودان. لیم سپیڅلې وه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند وضعیت راسره شریک کړ. د افغانستان بله مسله راخلو، د بشري حقونو سازمان فریډم نو د طالبان لخوا د مدني فعالې ژوریا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د بشري حقونو سازمان یا فریډم نو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې ژوریا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یا سازمان زیاته کړې چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا کروانی هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکې خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د ژوریا فارسي کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي مو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د میرمن ژوریا فارسي په اړه هیڅ معلومات نه لري، فقط دومره پوهیږي چې هغې د کورنیو چارو وزارت ته بیولې ده. د دې په خبره کورنۍ ډېره اندېښمنه ده او د میرمن ژوریا فارسي له نیولو وروسته یې کور ته ورغلې او موبایل او اسناد یې په کور کې و هغې ترې وړي. د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف هم د یو اعلامیې په خپرولو سره د معترضو ښځو د خود جوش خوځښت غړي ژوریا فارسي او نورو بندي فعالان کارمندانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې نامې کې چې د معترضو ښځو د شپږو خوځښتونو لخوا خپره شوې د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استاد څخه غوښتل شوې چې ژر تر ژره د ژولیا او نورو بېګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا وسیم تېره ورځ موږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ژولیا پارسي چې د دې خوځښت یوه مطرح غړې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادعا کېږي تېره اونۍ د سېشنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانی له خپل خاوند او زوی سره یې د طالبانو لخوا نیول شوي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي او موږ ته د دې مدني فعالانو د نیولو د او لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو، خو ویاند یې زبیالله مجاهد تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مدیوله ویسه چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان نه دي منلې ولې بندیان هم شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي، خو د ژولیا پارسي نه دا پروانې مدیالله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودي په ګډون یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړه و چې په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو په اړه جزئیات راکړه.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوس به یوه سیمه ییزه موضوع را واخلو. د ازبکستان په پلازمېنې تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګېدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. ورزو صفي الله ستانکزي ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
دا زوروره چاودنه نن سهار وختي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند مرکزی هوایی ډګر ته څیرمه په یو ګودام کې شوې. په پایله کې لږ تر لږه یو 14 کلن ځوان وژل شوی او یو 36 نور ټپیان شوي دي. د چاودنې او ورپسې اورلګیدنې ستر مالی زیانونه هم اړولي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان په سیمه ییزو روغتونو کې تر درملنې لاندې دي چې روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت اعلان کړی چې د نن سهار 3 بجو د پلازمېنې په سرګلی سیمه کې د زورورې چاودنې د تاشکند ښار لړزولی او ورپسې سخت اور هم لګېدلی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د اوروژنې 14 ټیمونه د چاودنې ځای ته واستول شول او د اور په مړولو یې پیل وکړ. د ازبکستان د دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې د دغه هیواد د پوځ شاوخوا 0 سرتیرو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د نننۍ چاودنې په پایله کې د پیښې ځای ته څیرمه د استوګنې د بلاکونو، دوکانونو او نورو ودانیو او تاسیساتو ښیښې ماتې شوي. د ازبکستان ملي خبري اژانس ویلي د اسلام کریموف نړیوال هوایي ډګر چې د ازبکستان تر ټولو لوی هوایي ډګر دی له چاودنې سره سره په عادي ډول فعالیت کوي. ازبک چارواکو د انټر لوجستیک شرکت اړوند د یو ګودام کې د چاودنې د علت په اړه پلټنې پیل کړي دي. د چارواکو په وینا د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال اچلبای راماتوف په مشرۍ یو حکومتي کمیسیون جوړ شوی چې وضعیت وڅېړي. د تاشکند موقت ښاروال شوکت عمرزاکوف ژمنه کړې چې په 2 تر 3 ورځو کې به ټولو هغه کسانو ته چې د دې چاودنې له امله یې کورونه زیانمن شوي تاوان ورکړي.
صفی الله سنگزی و چې په تاشکند کې د اورلګیدنې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت لډګر مو خبر کړي.
سلامونه نیو منې. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو بل لوبغاړي علي اکبر امیری وکړای شول چې خپل سرسخت سیال چې د کوریا څخه ماتې ورکړي. دا په روانو سیالیو کې دا غ لومړی لوب واغه بل پړاو ته لار پیدا کړ. نو هغه به په راتلونکي پړاو کې هم له مختلفو سیالانو سره سیالي تر سره کوي څو د منځلوبې یا کوارټر فائنل پړاو ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان کړی دی چې د دې نه وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. هغه ویلي په شل ورځو سیالیو کې لوبېږي خو په ورځنیو سیالیو کې د نه لوبېدو ورته ویل شوي دي. هغه وایي چې کله چې دی وخوږي د مالجو ډاکترانو له لوري ورته مشوره ورکړل شوې وه چې نور په ورځنیو سیالیو کې ونه لوبیږي او که غواړي اوږد فارمټ کرکټ وکړي نو شل ورځو سیالیو ته دې دوام ورکړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
بختیار ساحل و چه دا سپورت لدگره هم خبر کلو وست با پاکستان تا ورشو چه دا اتلس کلنی افغان انجلی چه حال تا رسامی کوی دا جون او دا چه یه چنگ رسامی کوی دا بسر وارو.
دا په پیښور کې د افغانستان سپوږمۍ مسعود ده. اتلس کلنه سپوږمۍ مسعود د تیرو ډیرو کلونو راهیسې انځورګري کوي او لاسي توکي جوړوي. وایي چې د خپلې انځورګرۍ د لارې د خپل زړه غږ خلکو ته ښکاره کوي او په ټولنه کې د منفي فکرونو پر ضد مبارزه کوي.
په افغانستان کې هنرمندان ډیر غمگین دي ځکه چې هغوی هلته انځورګري نشي کولی او موسیقاران خپله موسیقي نشي غږولی. زه د افغانستان د هنرمندانو غږ په انځورونو کې کاږم ترڅو دنیا یې وګوري.
سپوږمۍ مشال رادیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولنې پرمختګ د جنکو د تعلیم او هنر نه بغیر ممکن نه دی.
اگر مرد اور عورت کدی یو حیوانات خزی او سړی په ګړه کار وکړي نو هغه حیوانات په ضرور ترقی کوي. ک په افغانستان کې هم چې نکه استکری وکړي نو د خپل حیوانات لپاره به یو څه وکړي شي.
سپوږمۍ هلمند ده چې په راتلونکو وختونو کې به د افغانستان جونې یو وار بیا خپل تعلیم او هنر مخکې وړي شي او وایي چې تر هغه به د خپل انځورونو د لارې دغه مبارزه کوي تر سوچ د نړۍ تر نورو جونو په شان افغان جونو ته هم د تعلیم او هنر په ازادۍ سره کولو حق ورکړي شي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه د بغلس ولایت غورمش ولسوالۍ دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غورمش ولسوالۍ ته ډېر د کمزور توګه راځي. بېخي هېڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما غږ ازادي راډیو وړاندې کړي و طالبانو لوړ پوړو چارواکو ته زما غږ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دي چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بحران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوا چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم علاقه یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړي لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او بېزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ اصر خدل وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاډه به سیم ولاړه ده. د انټرنیټ علي دی کمزورې ده. موږ تاسو داسې خواهش ته چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بل منان عادل له هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه جبه نیټ تقریبا په 100 افغانۍ مشترکوي. 100 افغانۍ تقریبا 400 پاکستانۍ کالداري کېږي نو ډېر ګران دی یوه جبه نیټ په 100 افغانۍ. هیله او ارزو